دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه د جمهور رئیس اشرف غنی مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویل دي چې د بین الافغانی تفاهم د غونډې د نیټې او د ځای په اړه خبرې شوې دي خو د جمهوري ریاست په مطبوعاتي بیان کې په دې اړه نور تفصیلات نه دي ورکړ شوي له بلې خوا د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دوحه کابل او اسلام آباد کې له حکومتي مشرانو او د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره د سلام مشورو په تعقیب د افغانستان د سولې د پروسې د ګړندي کولو په منظور د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین له ځانګړي استازي کابل سره مشوره کوي توقع ده چې خلیلزاد او کابلوف به د جون په 15مه د یو ویډیوي کانفرنس له لارې وګوري او د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر به هم پکې موجود دي خو په عین وخت کې په منځني ختیځ او مرکزی آسیا کې د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال مکنزی په دې اړه زیات خوشبین نه دی چې طالبان د دوحه د سولې د موافقې د غوښتنو سره سم عمل کوي نوموړی وای په دې باور دی چې امریکایي ځواکونه باید په افغانستان کې پاتې شي او زر دې نه وځي جنرال مکنزی دا څرګندونې په واشنگټن کې د منځني ختیځ د سولې په انسټیټیوټ کې د خپل وینا په وخت کړې دي د پکتیکا د ولایت د بکیخیلو ولسوالۍ امنیه قماندان ساتنمن عبدالله خان له طالبانو سره د حکومتي ځواکونو د وینختې په دوران کې وژل شوی دی د دغه ولایت د امنی قماندانۍ یو مطبوعاتي وایان شاه محمد آرین امریکا غږ ته وویل چې له طالبانو سره جګړه تیره شپه د بکیخیلو د ولسوالۍ د کرولو په کلي کې وشوه تیره هفته کابل ته د یو ایرانی هیئت له سفر نه وروسته اوس د افغانستان د حکومت یو هیئت هم ایران ته د دې لپاره سفر کوي چې د یزد او مهرز ولایتونو په لویه لاره باندې د ایرانی پولیسو لخوا د افغان مهاجرینو د سپرلۍ په موټر باندې د ډزو د پیکې په اړه تحقیقات وکړي دا واشنگټن دی د امریکا په متحده ایالاتو کې د کورونا د کوینونس اوبایی ویروس سب شوی مثبتې پیښې له 2 میلیون نه اوښتې دي په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریال د رپورټ له مخې دا وخت په امریکا کې په رسمي توګه 2,400,000 ناروغان په دې ساري او موزی ویروس باندې اخته شوي دي د مړو شمیر هم نن د پنجشنبه په سهار 1,02,940 ته ورسېده له بلې خوا په واشنگټن کې د امریکا خبریال سټیو باراګونی وایي چې د کورونا د کوویډ-19 اوبایي ویروس له ویرې اوس یو زیات شمیر هغه امریکایان چې د زړه تکلیف لري او یا د زړه له سکتې نه په ویره کې دي روغتونونو ته د علاج لپاره مراجعه نه کوي په دې موزی ویروس باندې د نړۍ په 138 هیوادونو او خودمختار سیمو کې نن د پنجشنبه تر سهاره پورې 1,02,000 ناروغان مړ شوي دي او په 1,03,72,209 ناروغانو کې مثبت نښې او علائم ثبت شوي دي د ټرمپ اداره په پام کې لري چې د پولیسو په موجوده قوانینو کې د اصلاحاتو په غرض یو لړ اقدامات وکړي دا استازو د مجلس ډیموکراتان چې دا وخت د پولیسو د قانون د اصلاح کولو په باب په یوې قانوني لایحې باندې بحث کوي دا وړاندیز کړی دی چې توقیف په دوران کې د تیری او ظلم په صورت کې باید له سرغړوونکو پولیسو نه پوښتنه وشي او عدالت باید تامین شي په واشنگټن کې د امریکا خبریال وایي چې احتجاج کوونکي هم عین نشان غوښتنه کوي او له پولیسو سره د حساب او کتاب او عدالت د تامینولو په خاطر مظاهره پیل کړې دي سپینه ماڼۍ وایي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په دې ارتباط د یو اجرایه فرمان په صادرولو باندې غور کوي د متحده ایالاتو د ساري ناروغیو او الرجي د کنټرول د مرکزونو یا سی ډي سي عمومي امیر ډاکټر انټونی پاوشي چې د مسلک له لحاظه په امریکا کې د ساري او ویروسي ناروغیو منل شوی متخصص ګڼل کیږي وایي چې د په امریکا کې د کورونا د کوویډ-19 اوبایي ویروس خپرېدو د دویمې څپې په اړه ډېر اندېښمن دی او په ژور فکر او سوچ کې اچولی ډاکټر پاوشي د ان بی سي تلویزیون د ټوډی پروګرام سره په یوې ځانګړې مرکې کې وویل چې د دې وژونکي ویروس له شر نه متحده ایالات تر اوسه پورې په بشپړه توګه نه دي خلاص شوي په 21 ایالتونو کې د خپرېدو په حال کې دی د ختمېدو امکانات ډېر زر نه لیدل کیږي. دا یو پیچلې او مغلقه پروسه ده. د نورو ویروسونو برخلاف په چټکۍ او سرعت خپرېږي. د امریکایانو د نظر د معلومولو یوې تازه سروې له مخې چې د چهارشنبې په ماښام د نظر معلومولو موسسې خپره کړې، د عامو خلکو په نظر کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د محبوبیت او اعتبار کچه اوس 9% ته رالوېدلې ده. 50% کې امریکایان د هغه مخالفت کوي. ټرمپ د مقبولیت په اعتبار له خپل ډیموکرات سیال جو بایدن نه ډېر شاته پاتې دی. په امریکا کې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته لا 15 میاشتې پاتې دي او بایدن له ټرمپ نه په هغو ایالتونو کې هم اوس مخکې دی چې په 2016 میلادي کال کې ټرمپ ګټلی وو. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. د ایران د موجوده رژیم یو 10 کلنه مخالفه او د مدني حقوقو فعاله میرمن اتینا دایمی چې 13 کلونه نه په محبس کې ده او چارواکو پرې د نورو جرمونو تورونه هم عاید کړي دي. د هغې پلار امریکا غږ سره له تهران نه په تلیفوني مرکه کې ویل چې د ایوان د محبس څارنوالان ورته په دې اړه اطلاع ورکړې ده. یو جرمې دا چې سږ کال په فروری کې د ایران د اسلامي انقلاب د کلیزې د لمانځلو په وخت د موجوده رژیم په ضد شعارونه ورکړل. په داسې حال کې چې د فارس په خلیج کې د ایران او امریکا د سمندري پوځ ترمنځ تشنج ورځ پر ورځ زیاتېږي. د ایران پاسداران انقلاب په امریکایي جنگي کښتیو باندې د یوې احتمالي حملې لپاره د تمریناتو په غرض یو ساختګي الوتکې وړونکي کښتۍ جوړه کړې. د امریکا غږ د ای پی خبري اژانس په حواله رپورټ ورکوي. داسې معلومیږي چې د ایران د سمندري پوځ قواوې د دغه کښتۍ نه د ژوندیو تمریناتو او منورونو په خاطر استفاده کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې د کورونا د کوینونس په وبایي ناروغۍ باندې د مړو شوو ناروغانو شمیر نن د پنجشنبې په ورځ 426 ته لوړ شو. یوازې په 13 ساعتونو کې برابر 2500 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. تر دې دمه مجموعي شمیر 2,02,090 ته رسیدلی دی. د هلمند د ولایت بزګرانو له دغه ولایت نه پاکستان ته په قاچاقي ډول د غنمو د انتقالولو په خلاف نن د پنجشنبې په ورځ په لشکرګاه کې مظاهره وکړله. د ملګرو ملتونو په یو رپورټ کې ویل شوي دي چې د قانتي ملخانو لښکرو په پاکستان کې د غنمو ولاړ فصلونه تقریبا 25% تباه کړي دي. دومره زیاتې لښکرې چې سږ کال پر پاکستان او هند باندې راغلي دي په 13 کلونو کې مثال نه ولیدل شوی. قانتي ملخانو تر ټولو زیات فصلونه د هلمند په گاوند کې د پاکستان د بلوچستان په صوبه کې تباه کړی دي. د افغانستان د حکومت د مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت معین محمد هاشم ارتاق نن د پنجشنبې په ورځ د غبرګولي په 2 په کابل کې اعلان وکړ چې طالبان د یو اټکل له مخې په کال کې برابر 1 میلیارد ډالر د کوکنارو د کر او مخدره موادو قاچاق له لارې لاسته راوړي. ملګرو ملتونو په یو تازه رپورټ کې پر طالبانو باندې تور لګولیو چې د مخدره موادو په تولید او قاچاق کې لاس لري. د ارتاق په قول دا د افغانستان د حکومت لپاره له امنیتي نقطه نظره د اندېښنې وړ خبره ده، خو نوموړي د خپل ادعا د ثابتولو لپاره اسناد او شواهد وړاندې نه کړل. طالبانو د ملګرو ملتونو رپورټ په کلکه باندې رد کړو، خو طالبان لا سمدستي د افغانستان د حکومت د دغه لوړپوړي چارواکي د الزام په اړه تبصره نه ده کړې. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واورېدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د چې خبرونه تر پایه واورئ. د افغانستان د جمهوری ریاست مانی وای د سولې په بین الافغانی مذاکراتو کې لا هم خبرې روانې دي، او دا چې کله او چیرې به بین الافغانی مذاکرات تر سره شي په راتلونکو ورځو کې به مشخص شي. د جمهور رئیس غنی ویان صدیق صدیقی نن خبر اعلان ته ویل چې د بین الافغانی مذاکرات لپاره ګڼ وړاندیزونه سوي دي، او تمه ده چې ژر بین الافغانی مذاکرات پیل او د سولې په برخه کې عملی اقدامات واخستل سي. رحیم ګل څاروان کابل ته د زلمی خلیلزاد د تیر ورځې د سفر او غونډو او د سولې په ورستیو پرمختګونو رپورټ لري.
قطر او پاکستان ته د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له سفر وروسته زلمی خلیلزاد تیر ورځ افغانستان ته راغی. تیر ورځ د ارګ په مانی کې په دوه جلا غونډو کې د افغان ولسمشر او سیاسي مشرانو سره وکتل. زلمی خلیزاد په قطر کې له طالبانو سره د ناستي او پاکستان ته د خپل سفر وروستي جزئیات افغان مشرانو سره شریک کړي دي. زلمی خلیزاد دا ډول د امریکا د حکومت د مننې هغه پیغام هم افغان مشرانو ته ویلی چې پکې افغان حکومت د طالب زندانیانو د خلاصون په برخه کې ستایل شوی دی. د ولسمشر ویان د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد سره د افغان ولسمشر او سیاسيونو د تیرې ورځې ناستې د سولې په برخه کې مهمې وبللې. ویل چې له زلمی خلیزاد سره په خبرو کې ښه پرمختګونه رامنځته شوي دي. زلمی خلیزاد تیر ورځ د ولسمشر غنی سره دوه جلا ناستې درلودې چې په یوه کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د ملي مصالحې د شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هم حاضر وو. ارګ وایي په دغه ناستو کې د سولې په بعدي اقداماتو د نایلان شوي اوربند پر غزیدو او د جګړې په کمښت خبرې شوې دي.
پنجلس ښه مجلس وو، مثبت پیشرفتونه هم درلود. پر مهم مسایلو باندې خبرې وسو لکه عملي اقدامات چې په کار دي تر څو مستقیم مذاکرات پیل شي. نه کوم تفاوت نظر فعلا نشته.
ولسمشر مانی افغانستان ته د پاکستان د پوز د مشر جنرال قمر باجو ورستی سفر او لپلاوی سره د افغانستان خبري یو مثبت فصل بولی.
برداشت ما سفر اخیر هیئت پاکستانی در افغانستان است که ما تغییر در صحبت ها و در موضوعات که طرف اونای راه شد ما مشاهده کردیم.
سیاسی کارپوهان او پخوانی طالب چارواکی دا ځل د زلمی خلیزاد سفر له نورو سفرونو سره متفاوت ګڼي او وایي چې د سولې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره ښه زمینه برابره شوې ده. سیاسي څېړونکی شهزاده مسعود بیا وایي چې اوس سیاسي نو افغان دولت د سولې په تړاو یو خوله دي.
اوس شرایط دې ته آماده شوې دي چې بین الافغاني مذاکرات شروع شي. دلته هم داسې معلومیږي چې اوس یو ملي اجماع رامنځته شوې ده.
خوانی طالب چارواکی مولوی اکبر اغا بیا وایي چې خلیزاد تر نیو کولاند نه دی، بلکې بین الافغاني مذاکراتو پیلولو ته هڅې نږدې شوې دي.
نړیوالي د بین الافغاني مذاکرات ته ډیر دي، نو اوس په بدل مه خلیزاد او طالبان او حکومت خپل یو وخت سره تینوي.
په همدې حال کې د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف روسیې رسنیو ته ویلي چې د جون په 15مه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست د امریکا د ځانګړي استازي او د روسیې د ځانګړي استازي ترمنځ درې اړخیزه ویډیو کانفرنس وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا درې اړخیزه ناسته تاییدوي خو وخت نه مشخصوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد امریکا غږ ته ویل چې د افغانستان، امریکا او روسیې ترمنځ به په نږدې راتلونکي کې درې اړخیزه غونډه جوړه شي او دا غونډه به د سولې لپاره د اجماع پرامنځته کولو کې اغیزمن ګام وي. په همدې حال کې د امریکا د مرکزی ځواکونو د قومندان جنرال کینټ مکینزی روسي سرګندونې هم خبر جوړونکې وي. جنرال مکینزی یو انسټیټیوټ ته په خپلو خبرو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري په 9مه د سولې د لاسلیک شوې موافقې په تړاو د طالبانو پر ژمنتیا شک خوده لیدي. مکینزی دا ویلي تر هغه چې د سولې د موافقتنامه په بشپړ ډول نوی عملی شوی امریکایي ځواکونه دی په افغانستان کې پاتې شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې تر اوسه د کابینې لپاره یو ولس کاندید وزیران معرفي شوي او د نورو وزیرانو د معرفي کولو پر سر هم جدي کار روان دی. په عین حال کې د افغانستان ولسي جرګې له حکومت څخه غوښتي چې ژر تر ژره کاندید وزیران ولسي جرګې ته معرفي کړي. په دې باره کې ممتاز بهیر له کابله رپورټ لري.
د افغانستان د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقي د پنځشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې د جمهور رئیس غنی لخوا د کابینې لپاره د نوماند وزیرانو پر معرفي کولو کار دوام لري او ژر به د کابینې غړي بشپړ شي. ښاغلی صدیقي زیاته کړه چې جمهور رئیس غنی تر اوسه یوولس نوماند وزیران معرفي کړي او د کابینې د لست له بشپړېدو وروسته به ټول نوماند وزیران د رای د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي شي.
تر یوه هفته همچنان رئیس جمهور
په دې اونۍ کې هم داشان جمهور رئیس د هغې ژمنې په اساس چې کړې وه د کابینې د غړو پر بشپړولو باندې کار وکړ. نږدې یوولس تنه کاندیدان د سرپرست وزیرانو په توګه معرفي شول او ټاکل شوي چې د افغانستان حکومت د کابینې د لست له بشپړولو وروسته ژر دوی د باور رای د ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړي.
ولسی جرګه معرفي شوند.
د خاغلی صدیقی پر وینا د کابینه د غړو معرفي کول د جمهور رئیس غنی په کاری لومړیتوبونه کې دي او سپارښتنه کړې ده چې له سیاسيونو سره په سلام مشورو د وزیرانو د معرفي کولو په برخه کې لا زیات کار وشي. په عین حال کې د افغانستان ولسی جرګې له جمهوري ریاست څخه غوښتي چې سرپرست وزیران د وکیلانو د باور رای د ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړي. د ولسی جرګې منشي اسدالله شهباز امریکا غږ ته وویل چې دوی نوماندو وزیرانو ته د رای ورکولو لپاره بشپړ چمتووالی لري او تیرونی له جمهور رئیس غنی سره د ولسی جرګې د اداري پلاوي په لیدنه کې له ښاغلي غنی څخه غوښتل شوي چې خپل نوماند وزیران د وکیلانو د رایو د اخیستلو لپاره دغې جرګې ته معرفي کړي. هغه د غراز له حکومت څخه وغوښتل چې له هر اړخه وړ کسان دا نوماند وزیرانو په توګه ولسی جرګې ته ور وپیژني.
هر نوماند وزیر چې دوه تابعیتونه لري او په زمونږ کې هغه ټول شرایطو ته برابر وي هغه ته برای ورکوي. ولې د دواړو سیاسونو یا د دواړو مشرانو چې ډاکټر صاحب عبدالله او د ډاکټر صاحب اشرفانی چې کوم سیاسي تفاهم جوړې منځ کې شوی د هغه د ولسی جرګې هغه کې کوم مغنه لري موږ ته هغه کسان بعد معرفي کړي چې د افغانستان ولس ته وفادار وي، د افغانستان نظام ته وفادار وي او یو نیک نوم ولري او د افغانستان قدرونه وي تر څو هغه مربوطه وزارت ته معرفي کیږي د هغې لیاقت شایستګي او دغه توانمندي ولري تر څو هغه وزارت کې خود ساوردونه خو کار وکړي د افغانستان ورسته کار وکړي او خو کابینه باید منګه ولرو.
ښاغلی شاباس ټینګار وکړ چې د افغانستان د اساسي قانون لمخې یو وزیر له دوو میاشتو زیاتې مودې لپاره د سرپرست په توګه کار نشي کولای او باید په دې موده کې ولسی جرګې ته معرفي شي. د غنی او عبدالله ترمنځ د سیاسي هوکړه لیک په اساس د افغانستان راتلونکو کابینه د دواړو ترمنځ 55-55 ویشل شوی چې په دې حساب سره د کابینې نیمایي غړي د ښاغلی غنی او نیمایي نور د ښاغلی عبدالله لخوا معرفي کیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتره ده VOA پښتو.
دا هم د دې خبرونه مرکه درنوردونکو د منیسوټا په یالات کې د پولیسو په لاس د یو تور پوستي جورج فلوید د وژنې درې اونۍ تیر شوې. خو د مساواتو او تعویز ختمولو لپاره مظاهره اوس هم دوام لري. ولې مظاهره په تشدد بدل شوې؟ په واشنگټن کې د روانو چارو د انستیتوت مشر هاشم وحدتیار آشنا رادیو سره په مرکه کې دا او نورې پوښتنې جواب کړې دي.
دلته په امریکا کې تور پوستو د پخوانه دا شکایتونه لرل چې د دوی پر وړاندې تعصب کېږي د حکومت او د پولیسو لخوا. خو اوس چې دغه حادثه وشوله او یو تورپوست امریکایي د پولیسو لخوا ووژل شو، دا یوه داسې زمینه برابره کړه د ټولو تورپوستانو دپاره چې دوی راولاړ شي، خپل حقونه وغواړي او د حکومت او د پولیسو پر وړاندې اعتراض وکړي.
وحدتیار صاحب، دغه اعتراضیه لاریونونه یا امبظاهري معموله خبره ده، دا یو مدني حرکت دی چې کیږي. ولې د امریکا په څیر ملک کې ولې دومره په تشدد واوښتی؟
دا مظاهرې هغه وخت په شدت باندې مخته لاړلې او په تشدد باندې واوښتلې کله چې د امریکا ولسمشر توند خبرګونونه وښیل. لکه امریکا ولسمشر وویل چې که چېرته مظاهرهشیان آرامه نه شي نو دوی به د پوځ څخه کار واخلي. دا داسې وو لکه د مظاهرو په اور باندې چې تیل وپاشل شي.
وحدتیار صاحب، فکر کوه چې دا د ولسمشر ټرمپ مخالفینو دپاره یوه ښه موقع ده د استفادې په خاطر؟
طبعاً چې دغه مظاهره چې اوس د حکومت پر خلاف دي چې مشري یې ولسمشر ټرمپ کوي، دغه مظاهره د دیموکراتانو په نفع واوښتېدلې. دینه جو بایدن هم استفاده کوي کوم چې د کاندید د ټرمپ پر خلاف د راتلونکو ولسمشریو ټاکنو په خاطر. طبعا چې سیاسي ګټې هم دې څخه اخیستل کیږي. خو مهم مسله دا ده چې د دغو مظاهرتچیانو کې بیا بعضی وختونه استخبارات هم خپل رابطه ایجادوي او بیا دا د ټول ملت لپاره په خطر تمامېدلی شي. مثلا د عربو کې کوم مظاهرې چې شروع شولې څو کاله مخکې یا په نورو هېوادونو کې، نو دې په خاطر که چېرته امریکا حکومت دغه مظاهرې آرام نه کړي، د دې خطر بیشتره چې ځینې استخبارات به خپل کارونه وکړي، خپل مداخلې وکړي په دې مظاهرو کې. مثلا کېدای شي د روسیې استخبارات، کېدای شي د چین استخبارات یا داسې نور سیال استخبارات بیا نو خپل لاسوهنه وکړي او بیا په هغې صورت کې دا د امریکا لپاره خطرناک واقع کېدلی شي.
درمن اوریدونکو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د چهارشنبه په ورځ ویلي چې ایران، چین، نایجیریا او نور هیوادونه له دینی ازادۍ څخه سرغړونه کوي. د دینی ازادۍ په اړه د امریکا د متحده ایالاتو په کلنی رپورت کې ازبکستان او سودان د هغو هیوادونو له لیست څخه ایستل شوی چې دینی ازادۍ پکې ډیر نقص کیږي. په دې اړه نور معلومات له برښنا عمر خیلی څخه واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي په چین کې د دولت په ملاتړ
The Chinese Communist Party is now ordering religious organizations to
The Chin Communist Gund os mazhabi sazmanuno ta amal kawi che da da gund mushartabana idaad wukri aw khpul ta'limat aw aqidati amalo ki communisti nazar shamil kri pe Xinjiang ki de Uyghuriano dalis tawqif kawal dawam dari aw amdaranga de Tibetiano Budayano Falun Gong aw Isawiano zapal dawam dari
چین د اویغور مسلمانانو د ډلهیز توقیف کولو په اړه نیوکې نه مني او دا د هیواد په کورنیو چارو کې مداخله بولي. چینایي چارواکي وایي چې په سینګیانګ کې د توقیف ځایونه د مسلکي زده کړو لپاره کارول کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د 2019 کال د دینی ازادیو کلنی راپور پرون چهارشنبه په داسې وخت کې خپور شو چې امریکا کې په افریقایي اصل امریکایانو باندې د پولیسو د زور زیاتیو او نژادي تبعیض په وړاندې مظاهرې روانې دي. آیا امریکا اخلاقا د نورو هیوادونو په اړه د قضاوت کولو واک لري؟ پامپیو په ځواب کې وویل چې امریکا د چین برعکس له ډېرو بې عدالتیو سره مخ ده.
as tragic
کله چې د جورج فلوید د مړینې په څیر غمجن او زړبګنون کې پیښه کیږي حکومت خبرګون خي نو د دواړو پولیسو او د عدلی وزارت چارواکي ولیدل چې ډیر ژر یې د مشخص وضعیت ته د رسیدګۍ په خاطر لاس پکا شوې
همدارنګه امریکایي چارواکي په نایجیریا کې د داعش او بوکو حرام ډلو ته اشاره کوي چې پر مسلمانانو او عیسویانو بریدونه کوي د نړیوالو مذهبي ازادیو لپاره د امریکا سفیر سام براون باک د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په پرونی غونډه کې د اقدام غوښتنه وکړه
I'm deeply concerned about what's happening in Nigeria.
د تاوتریخوالي د زیاتېدو د وینو د بهېدو او د حکومت لخوا د غیزمن خبرګون د نه خود لامل زه د هغه څه په خاطر چې په نایجیریا کې روان دي ژوره اندېښنه لرم. موږ د نایجیریا له حکومت نه غواړو چې په خپل خاوره کې په غیزمنه توګه عمل وکړي.
تغلی براون بک د سعودي عربستان په اړه هم اندېښنه وکړه او ویل چې سعودي په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې لا اقل یو کلیسا هم پکې نشته.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه معتبره او جامع منبع
منځنۍ چپه 2290 او په 15 خارونو کې اف ام 0.5
خبر او نظر افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې
د نړۍ مطبوعاتو بیا هم د افغانستان روانه وازه ته پام راړولې فارن پالیسی لیکلی د افغانستان حکومت اعلان کړی چې په بشپړ ډول طالبانو سره خبرو اترو ته چمتووالی لري خو آیا طالبان هغه کسان دي چې خبرې ورسره ممکنې دا پوښتنه فارن پالیسی خبرونه مطرح کړې ده د نیوز ویک د مجلې خبریال سمی یوسفزی د فارن پالیسی د دې پوښتنې په ځواب کې امریکا غاک آشنا رادیو ته وویل
تر هغه ځای پورې چې د سولې مقابل طرف ته په میز باندې باید څوک کینی هغه طرفونه معلوم دي یو طرف ته د افغانستان حکومت ته په افغانستان کې دننه سیاسون دي بل طرف ته طالبان دي چې یو نظامی ډله ده په افغانستان کې یو وخت د 5-4 کال لپاره حکومت هم کړی ده خو دا چې د دغه ډلې سره خبرې کول څومره شونې دي د سیاسي دغه تومنه یا دغه ولتیا لري چې د سیاسي خبرو لپاره کینی هغه باندې سوالونه کېدې شي او شکوک شبهات کېدې شي ځکه چې طالبان د تو اوسه پوری یو سیاسي قوت نه ده، خو سیاسي قوت مرحله تر رسیدلو لپاره لا ورته سیاست کول پکار دي، چې سره دي چې 15 کاله حکومت کړی وو، خو حکومت عملا یو نظامی ډلې حکومت وو. دا خبرې د همدې لپاره کیږي چې طالبان د یو نظامی قوت نه سیاسي قوت شي او افغانستان ته امن راولي.
د فارن پالیسۍ په بل غاڼه کې په یوې مقاله کې راغلی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې په دوحه او اسلام آباد کې د طالبانو له استازو او پاکستانی چارواکو سره لیدلی دي، کابل ته تللی څو د افغانانو ترمنځ د خبرو د عملي بهیر د پیلېدو لپاره د ټولو لورو ترمنځ توافق ترلاسه کړي. فارن پالیسۍ لیکلي ښایي طالبان په راتلونکي کې له یوې یاغي ډلې نه په یوې سیاسي لوبغاړي بدل شي. څومره د دې امکان شته؟ سیاسي مبصر عبدالسبحان مسوا امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل
بس خدا ده چې طالبان تو سیاسي په ډلې باندې ځکه نه شي بدلېدلی چې دوی مسلح مخالفین دي او د افغانستان د قوانینو ناقضین دي، او د دوی دغه کړنې دغه فعالیتونه که چېرته د سیاسي توافقنامې پر اساس را نه شي، د افغانستان اساسي قانون ونه مني یا دولت کې اشتراک ونه کړي، دوی د جرم مرتکب کیږي، د کورنۍ او بهرني یا د تروریزم یا تمویل د تروریزم یا مختلف انواع د جرایم مرتکب کیږي، نو دوی په هیڅ عنوان باندې سیاسي ډلې نه شي بدلېدلی. سیاسي ډله هغه ده چې دننه په نظام کې کار کوي، د افغانستان قوانین ومني او د هغه پر اساس مخته ولاړ شي. نو طالبان په سیاسي ډلې نه شي بدلېدلی. ډېره مهرباني.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو په اړه په یو مطلب کې لیکلي، افغانان چې د سولې د رسمي خبرو د پایل په درشل کې دي، پر دې غور کوي چې له طالبانو سره به کوم مسایل مني. واشنگتن پوسټ لیکلي دي چې د پرمختګونو اکثره افغانان په دې اړه فکر کولو ته اړ کړي دي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په هدف طالبانو ته د خورا ډیرو امتیازونو د ورکولو په اړه بیا سوچ او لزنه سره مخالفت وکړي. ورسپانه پوښتنه کوي چې د سولې په بدل کې خورا زیات امتیازونه څومره دي. سیاسي مبصر نجیب الله آزاد د واشنگتن پوسټ دا پوښتنه امریکا غږ آشنا رادیو ته د څه ځواب کړه.
دا هم افغان لپاره سوله د جګړې ختمېدل دي، خو په جګړه کې د خیل خواوو لپاره سوله سیاسي قدرت دی. ځمکني واقعیتونه په ځانګړي توګه د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري تړون دا ښیي چې طالبان د بشپړ سیاسي قدرت غوښتونکي دي او په هغه کې به بیا نورو افغانانو ته ونډه ورکوي، خو آخري معلومات بیا داسې ښیي چې دوی حداقل 50% قدرت ترلاسه کولو ته راټیټ شوي دي. پاتې 40% قدرت به د افغانستان پر نورو قومونو او اقشارو ویشي، چې دا غوښتنه ظاهرا د ارګ د مخالفت سره مخ شوې، خو د راتلونکي مصالحې د عالي شورا موقف لا ځکه نه دی معلوم چې تر اوسه د یادې شورا تشکیل د کاغذ پر مخ لا نه دی جوړ شوی. نو په ټوله کې ویلی شو چې طالبان به د دولت په 3% قواوو کې حداقل 40% ونډه اخلي، ځکه چې یوې خواته د دولت موقف کمزوری دی او بلې خواته امریکایان تر ډیره بریده د طالبانو سره جوړجاړي ته رسیدلي یا به رسیږي.
زمرد خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.